دا مشال رادیو دا سحر 9 بجی شوریدونکو نن د ګل یادو شنبه ورځ د 2015 میلادي کال د مې میاشتې څلورمه نیټه دا زموږ د نن ورځې انحصار خبرونه په دیولنه غلې سلام پښتونخوا کې درته ز هارون باچا سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو رپورټونه او ترڅنګ د پاکستانیو همداراز نړیوالو رسپانو د مطالبو مهم ټکي درورو. په خبرونه کې مو سندرې هم راوړي خو پیل یې له خبرونو کوو چې شاهین بوریره به وړاندې کړي.
سهار مو په خیر. لومبی د دې وخت مهم خبرونه. په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو د احتمالي اوربند په اړه خبرې کړې دي. د سوات په قامبر کلي کې ناپیژندل شوي وسلوالو د ځایي امن کمیټې غړی اکبر علي ناچار په ډزو ویشتې او وژلې دي. او د ایټالیا د ساحلي ګارډ چارواکي وایي تیر دوه ورځو کې د لیبیا سرحد ته نږدې په سمندر کې له کښتیو څخه 4000 او 800 کسان ژغورل دي. د خبرونو تفصیل. په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو د احتمالي اوربند په اړه خبرې کړې دي. وسلوالو طالبانو سرچینو ویلي دي چې له افغان چارواکو سره په کتنه کې موافقه کړې چې راتلونکي میاشت په بیا سره ګوري. د طالبانو یو استازي چې په غونډه کې ګډون کړی و تېره شپه ناوخته په ټلیفوني خبرو کې رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي د محمد عباس تانکزی په مشرۍ د طالبانو اته کسیز پلاوی له افغان چارواکو سره مخامخ خبرې کړې دي. د طالبانو د استازي چې نه غوښتل نومې سرګن شي زیاته کړې د افغان پلاوی ورته د جګړې د بندولو او د اساسي قانون د منلو بلنه ورکړه خو طالبانو ونه منله. وی ویل چې جګړې ته به د ټولو بهر ملکي ځواکونو تر وتلو دوام ورکړي. په همدې حال کې اسلام آباد وایي په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو اترو ملاتړ کوي. د سوات په قمبر کلي کې ناپیژندل شوي وسلوالو د ځایي امن کمیټې غړی او د بلدیاتي انتخاباتو یو کاندید اکبر علي ناچار په ډزو ویشتې او وژلې دي. د رحیم آباد پولیس ثانې یو چارواکي مطهر خان مشال لیډو ته ویلي چې تېره شپه وسلوالو اکبر علي ناچار هغه وخت په نخه کو کله چې هغه د ماسخوتن د مانځنه کور ته روانو. نوموړي زیاته کړه
نامعلومو کسانو په دباندې ډزې کړې دي. دا هغې د وجې دی پادشاه دی په ټایم باندې اوس زمونږ پولیس نفری په موقع باندې موجوده ده. هلته سرچ اپریشن هم شروع دی. مزید د ملزمانو گرفتاری هر قسم کوشش جاری دی. د وی ډی سي ممبر هم اوس دی د بلدیاتي الیکشن ته آزاد امیدوار هم ولاړ دی.
د سیمې خلک وایي چې په دې نږدې موده کې دا په دې سیمه کې د هدفي وژنو درېمه پیښه ده خو امنیتي ادارو له په دې کې ککړ خلک نه دي نیولې. د دې نه وړاندې وسلوالو طالبانو د ځایي مشر سید علي او د پیپلز ګوند د سوات ضلع د ستر سکتر فضل حیات چټان د وژنې پړه منلې وه. د اکبر علي ناچار د وژلو پړه له کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د کمیټې مشر او د خیبر پښتونخوا صوبې پخوانی مشر سکتر اجاز قریشي ویلي دي د قبایلی سیمو د پرمختیا او ځایي ولسته د انصاف پر کولو لپاره حکومت ته د اصلاحاتو یو جامع پیکج وړاندې کړی دی. د اتوار په ورځ مشال لیډو سره په یو ځانګړې مرکه کې اجاز قریشي وویل د دې اصلاحاتو په عملي کولو به خواوشا 6 بلیون روپۍ خرڅ راځي. نوموړي زیاته کړه یاد دوی چې د دین وړاندې د آصف علي زرداری په مشرۍ د پیپلز ګوند حکومت د قبایلی سیمو په نظام کې یو شمیر اصلاحات اعلان کړي وو چې لا تر اوسه نه دي عملي شوي. په ننګرهار کې په هوایي برید کې 2 تنه وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت ویان احمد ضیا عبدالزی د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویلي چې د اتوار په مازیګر شاوخوا 5 بجې د مومندرې ولسوالۍ اړوند د بیلې په سیمه کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو په یو 1.5 کسیز ډله د ائتلافي ځواکونو بے پایلټ الوتکې هوایي برید ترسره کړې چې په نتیجه کې د وسلوالو د یو کمانډان په ګډون 2 تنه وسلوال وژل شوي دي. د بالټیمور ښاروالۍ پرون په ټول ښار کې د خلکو په تګ راتګ د لګول شوي بندیز د لرې کولو اعلان کړی دی. په دې ښار کې ګرزبندیز تېره اونۍ وروسته له هغې اعلان شو چې د پولیسو په بند کې د یو تورپوستي ځوان د مړینې په غبرګون کې د اعتراضونو پر مهال تاوتریخوالی پیښ شو. د شنبې په ورځ وروسته له دې چې د 15 کلن فریدی ګری د وژنې په تور اووه پولیس افسران تورن وپېژندل شول، په دې ښار کې یو سوله ییزه مظاهره وشوه. ګری د اپریل په 12 نیټه د پولیسو لخوا ونیول شو. یو اونۍ وروسته د پولیسو په موټر کې د لیکت پر مهال د زخمونو له کبله سا ورکړه. د ایټالیا د ساحلي ګارډ چارواکي وایي د شنبې او یک شنبې په ورځو د لیبیا سرحد ته نږدې په سمندر کې له کښتیو څخه نږدې 4,800 کسان ژغورلي دي. د دې ځواکونو یو ویان ویلي چې د دوی عملیات به دوام وکړي. د چارواکو په وینا د ژغورل شویو کسانو هویت او اړوند هیوادونه تر اوسه نه دي معلوم شوي، خو ټول ایټالیا ته لیږلي دي. ایټالوي چارواکي وایي د ژغورنې اولس بیلابیل عملیات د شنبې په ورځ وروسته له هغې پیل شول چې یو قاچاقبر غوښتل د سمندر له کرارې او تودې هوا څخه ګټه واخلي او ګڼ شمېر کسان له افریقا څخه اروپا ته روان کړي. د راپورونو له مخې د روان کال له پیله تر دې دمه لږ تر لږه 1,500 کسان چې له میډیټرینین سمندرګي څخه د کښتۍ په وسیله د وختو هڅې کوله مړه شوي. شاوخوا 800 کسان تېره میاشت وروسته له هغې مړه شول چې کښتۍ د لیبیا سواحلو ته نږدې ډوبه شوه. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ده چې پکې اوري. د افغان حکومت وسلوالو طالبانو د استازو په قطر کې د احتمالي اوربند په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړی هیله مند دی چې دغه خبرې رسمي بڼه غوره کړي او په نتیجه کې په هیواد کې دایمي سوله راشي. د خیبر پختونخوا د سوات مرکزی ښار منګوري ته نږدې په کمبر کلي کې تیر ماخوستن ناڅرګند وسلوالو د امن کمیټې یو غړی په ډزو وژل دی. د سیمې یو تن وایي د دغو هدفي وژنو له امله خلک په ویره کې دي. او د پاکستان د قبایلي سیمو لپاره د آئینی او انتظامی اصلاحاتو د حکومتي کمیټې مشر وایي حکومت په فاټا کې د بلدیاتي انتخاباتو کولو وړاندیز کړی دی.
لوکل ګورنمنت سیستم ایجنسی په اړه شي ایجنسی کې مشران چې دي خپل فیصله وکړي.
د یو شمېر نورو رپورټونو تر څنګ په سلام پښتونخوا خبرونه کې څو سندرې هم اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنې رپورٹ په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استادو د احتمالي اوربند په اړه خبرې کړې دي. د وسلوالو طالبانو سرچینو ویلي چې له افغان چارواکو سره په کتنه کې موافقه کړې چې راتلونکي میاشت به بیا سره ګوري. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې دغه خبرې په رسمي توګه پر مخ لاړې شي او په ترڅ کې د هغه هیواد سولې او ثبات ته لار هواره شي. په دغه اړه تفصیل ورو د احمد تکل په رپورټ کې.
په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو پرون په خپل کتنه کې د احتمالي اوربند په اړه بحث وکړ، خو په پای کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د دوام په اړه په توافق کې سره وران شول. د وسلوالو مخالفینو او افغان حکومت استازو پرون او ور مورز دوحې ته نږدې په الخور بندري ښار کې غونډه وکړه. د ریټر خبری اژانس د راپور له مخې د پرونی غونډې ګډونوال په داسې حال کې بهر راووتل چې ځینې یې مسکی وو او ځینو یې خندل، خو دوی له رسنیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د طالبانو یو استازی چې په غونډه کې ګډون کړی وو تیره شپه ناوخته په ټلیفوني خبرو کې ریټرز ته وویل د محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د طالبانو اته کسیز پلاوی له افغان چارواکو سره مخامخ خبرې وکړې. د طالبانو دې استازی چې نه غوښتل نوم یې افشا شي وویل د خبرو له پیلېدو وروسته حکومتي پلاوی او د ولسمشر اشرف غنی تر قیوم کوچی غوښتنه وکړه چې موږ جګړه بنده کړو او اوربند اعلان کړو. نوموړی زیاتوي دوی مګرونه وبللو هیواد ته د تلو او د اساسي قانون د منلو بلنه یې راکړه. خو د طالبانو دا استازی وایي چې طالبانو ونه منله او وی ویل چې جګړې ته به د ټولو بهرنیو پوځیانو تر وتلو پورې دوام ورکړي. خو د نوموړي په وینا د حکومت استازو استدلال کاوه چې اکثر بهرني ځواکونه لا د مخه وتلي او یوازې پوځي روزونکي پاتې دي، او که دوی له جګړو لاس واخلي هغه به هم ووزي. د رویټرز راپور د طالبانو د دې استازي له قوله زیاتوي چې پرونی خبرې له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدې، خو پر یوه خبره چې توافق وشو دا وه چې دواړه لوري به احتمالا راتلونکې میاشت په متحده عربي اماراتو کې بیا سره ګوري. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره وسلوال طالبان باید له افغان حکومت سره مستقیما خبرو ته کینی. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو مشر مولوي حبیب الله فوزي له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې افغانان غواړي د سولې په اړه د طالبانو له دریزه خبر شي، خو د سولې تر ټولو غوره لاره د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې دي.
ولې موږ د دې امید کوو چې دغه مذاکرات په رسمي ډول شروع شي ترڅو د افغانستان قضیې ته یو د خل ټکی پیدا شي او د پای ټکی ورته کېښودل.
اسلام آباد په دې وروستیو کې کابل ته ډاډ ورکړی و چې د طالبانو یو شمیر مشران خبرو ته تیار دي، خو په دې اړه یې له تبصرې ډډه کړې چې آیا د قطر په غونډه کې استازي حاضر و که نه. د قطر په غونډه کې د راپورونو له مخې پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو سربیره د حزب اسلامي استازو هم ګډون درلود. د سولې عالی شورا چې د سولې د بهیر مسولیت لري په پرونی غونډه کې رسمي حضور نه درلود، او دوه جګپړو غړو مولوي عطاالله لودین او مولوي شهزاده شاهد د شورا د رسمي استازو په توګه نه بلکې د خپلواکو شخصیتونو په توګه ګډون کړی و.
د احمد تکل رپورٹ موریدو. پاکستان وایي په افغانستان کې د سولې او ټیکاو لپاره د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د هر راس خبرو اترو او اقداماتو هرکلی او ملاتړ کوي، ځکه چې د سیمې د ټولو هیوادونو سولې او ثبات د افغانستان د سولې او ثبات پورې تړلې ده. دا څرګندونه د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرتر اعزاز احمد چودھری پرون د یکشنبې پر ورځ په اسلام آباد کې کړي. دغه په خبره پاکستان تل د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کړی دی. اسلام آباد پرې د ریاض مساخیل رپورټ اورو.
د خارجه سکتر اعزاز احمد چودھری وینا وا پاکستان افغانستان کې امن غواړي او د هر هغه ګام حمایت کوي چې ورسره افغانستان کې د امن لار هواریږي. د یو تپوس په جواب کې چې دا اوسوس په قطر کې د یو غیر سرکاري تحقیقاتي ادارې په ګواښ په مرسته د طالبانو او د هغوی د مخالفینو مذاکراتي عمل شروع دي، پاکستان دغه عمل ته څنګه ګوري؟ نوموړي وي،
هم بالکل سپورټ کرتے ہیں کہ طالبان اور حکومت افغانستان،
موږ بالکل د دوی ملاتړ کوو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات او مفاهمت وشي. پاکستان دی لړکی هر قسم مرستو ته هم تیار دی، ځکه چې افغانستان کې امن د ټولي سیمې امن دی. دا اوس چې کوم مذاکرات کیږي دا غیر رسمي دي، خو لکه څنګه چې ما وویل که رسمي وي او که غیر رسمي، پاکستان د هر هغه عمل حمایت کوي چې موږ د مفاهمت په لور بیایي،
مسائلیت کی طرف لیکي جائیں، هم اس کی حمایت کرتے ہیں.
د اعزاز احمد چودھری په خبره چې دا غیر رسمي ناشتي دي، نو آیا دا قسمه غونډه او مذاکرات د امن لار هوارول شي؟ په دې اړه مو د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي خبريال طاهر خان نه تپوسو کو نو دوی
زما په نظر باندې د امن د پر لار هوارول شي، ځکه چې کله رسمي خبرې نه کیږي نو بیا غیر رسمي ادارې پاره کې خپل رول لوبوي. افغانستان کې اوس هم دغه حالت دی چې طالبان حکومت سره نه کې ناستل غواړي، نو په داسې حالاتو کې دا خبرې چې طالبان په داسې خبرو کې شامل لري چې پاره کې د افغانستان د سولې شورا دا غي غړي چې مخامخ کینی یو بر سره خپل نظر شریکوي، نو امکانات به خامخا وي چې په مستقبل کې په دې کې پرمختګ وشي.
د مطبوعاتو په وینا دغه دوه ورځنۍ خبرو کې د طالبانو لخوا اته کسیزه ډله برخه اخلي، همدارس د افغانستان د سولې عالی شورا او سیلنکارانو یو شل کسیزه پلاوی هم په دې مذاکراتو کې ناشته، چې مقصد یې د طالبانو او حکومت ترمنځ د مذاکراتو د پاره زمينه برابرول دي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼا
په پاوکم دریو بجو،
د رڼا پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د سوات له منګوري خار سره نږدې په کمبر کلی کې د ځایی امن کمیټې یو غړی چې اکبر علي ناچار نومیدو او راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو ته هم ځان کندید کړو، تیره شپه وسلوالو په ډزو وواژه. دا په داسې حال کې ده چې په یاد سیمه کې په دې وروستیو کې دوه نور کسان هم په مرموز ډول وژل شوي دي. د دې وروستۍ وژنې ذمهواري لا تر دې د محکمې وسلوالې ډلې منلې نه ده. د سوات نه پرې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د رحیم آباد پولیس تھانے محرر مطہر خان مشال ریڈیو ته ویل چې تیره شپه ماسخوتن قمبر کلی اوسیدونکو اکبر علی ناچار هغه وخت ناصرګنده وسلوالو په ډزو ویشتو کله چې د ماسخوتن منځنه کورته روانو. پولیس وایي چې اکبر علی د امن کمیټې غړی وو او بلدیاتی ټاکنو کې د ضلع کونسلر لپاره امیدوار هم وو.
دا ماسخوتن مونږ چې کله وشو دی په منځ کې او د منځنه پس چې کله رفارغ شوی دی کور ته را روانو، په دغې کوڅه کې نامعلومو کسانو په ده باندې ډزې کړې دي. دی پات شوی دی په ټایم باندې، اوس زمونږ پولیس نفرې په موقع باندې موجوده ده. هلته سرچ اپریشن هم شروع دی، د دې ملزمان د گرفتاری هر قسم کوشش جاری دی. دی وی ڈی سی ممبر هم اوس دی د بلدیاتی الیکشن ته آزاد امیدوار هم ولاړ دی.
مقامی یو خبریال محمد زبیر وایي چې دغه سیمه کې په لنډو ورځو کې د وسلوالو دغه دریم هدفي وجره ده او د پیښې وروسته امنیتي ځواکونه عام خلک تنګوي.
ډېر افسوسناک کار دی ځکه چې موږ په دې باندې د غونډ قمبر خلک چې دي هغه زیات په خوب کې مبتلا دي، چې لکه مطلب په دونه سیکورټي کې په دونه پولیس کې دا خلک راځي او کسان ټارګټ کوي او بیا دې انرژي او د هغې نه پس بیا د هغې هیڅ قسم سرحد عمل نه چې مطلب سفر چې اپریشن شي اکثر پکې بے ګناه خلک ټارګټ کیږي هغه پکې راځي شي.
اکبر علی ناچار په داسې حال کې ناسرګند وسلوالو په ډزو وجل دی چې یو میاشت وړاندې دغه سیمه کې مقامی مشر سید علی او څو میاشتې وړاندې د امن کمیټې غړی او د پاکستان پیپر پارټۍ ضلع سوات جنرال سیکرتر فضل حیات چټان په ډزو وجل و چې وروسته وسلوالو طالبانو ذمواري په سر اغستې وه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15300، 15500 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی د قبایلي سیمو لپاره د آئینی او انتظامی اصلاحاتو د حکومتي کمیټې مشر او د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټري اعجاز قریشی وایي د قبایلي سیمو د پرمختګ او اوسیدونکو ته د انصاف او د ژوند د اسانتیا ورکولو لپاره حکومت ته یو جامع پیکج وړاندې کړی دی. پر همدغه موضوع له نوموړي سره زما همکار مجید بابر مرکه کړې چې اوریدو ته تاسو را بولم.
اف سی آر د دې نمخ کې کله به دا په مکمله توګه باندې د بالش کولو خبره وشوه، بیا صرف د داری صاحب دې کې ترمیم خبره او کا هغه عملی نشو. پټا ټریبیونل جوړ شوی خو دې هغه په انتظامی حواله سره او په مالی حواله سره انډیپندنت نه دی.
بالکل دې کې انډیپندنت دی، های کورټ ججز په شان پرکس سمیت کوالیفیکیشنز پر شوز دی های کورټ په شان دی او دې لپاره سلیکشن کمیټي او سکرټنی
پاکستان حکومت بدی تیار شی، پاکستان فوج بدی تیار شی.
گورنر صاحب مونږ یو جذبه سره کوو چې مونږ خپل وطن دی، خلک تکلیف کې دي، مونږ خپل طرف ته داسې تجاویز ورکړو چې امن راشي، سټیبلټي راشي فردر ڈیسٹیبلائز نشی اس دے کے چکم دو ادرے امپورٹنٹ فیکٹرز دی یو خدا دے چے سسٹین پولیٹیکل ویل دین دا دے چے ریسورسز دا کورٹ سسٹم سٹاف راوال ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم چے انٹروڈیوس کرے دا ٹول دے دا پارا فنڈز پکا دی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی چے ری آرگنائز کرے ڈسپلیس پرسنز چے ریبلیٹیٹ کرے مطلب تقریباً 60 to 70 billion روپیز پکار دی دے خلق دے پارا 20 lakh کسان چے کوئی تکلیف کے دی
د قبائلی سیمو لپاره د آئینی او انتظامی اصلاحاتو د حکومتي کمیټې له مشر اعجاز قریشی سره مو د مجید بابر مرکه اوریده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، هم د قبایلي سیمو اوسیدونکو وایي په داسې حال کې چې حکومت ترې د قومي شناختي کارډونو جوړولو غوښتنه کوي، د دغه کار په سرته رسولو کې له یو لړ ستونزو سره مخامخېږي. د دوی په خبره د نادرا د دفترونو چکرونه او پیسې هم لګوي، خو شناختي کارډونه په میاشتو میاشتو هم نشي ترلاسه کولی. سیمې پرې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ لري.
د قبایلي سیمو اوسیدونکو ګیله من دي چې اوسنی وخت کې دوی ته قومي شناختي کارډ جوړول د اسانی پر ځای زخمت جوړ شوی. د هنګو اوسیدونکو بنارس خان وایي
شناختي په زیزور از دام دخل کړلو 1500 روپۍ مې ور کړلې. راکلزونه جیر رو شغله لور شه دغله لور شه دا کور نه کیږي. او دلته اوسې مو ازوی جګوم دی کنه دوا کول وشو چې شناختي سوای راي وا غریب جگون دی دڑی کی یالتا مزدوری کی کنا کا دلتا دڑی نہ روبو سی کور بور خرابی کی.
د شمالی وزیرستان او سیدون کے ملائک خان وای
مو ار جن شناختی کارڈ جمع کڑائی دای 3 مہینے وشوی چ متا اس دا معلومات نن ورز پیر نکی جی چ دای یا بلاک تا یا بلای وال یار تا اختیار کا نن ورز پیر میش گردی سالوارم 15 مردای چرسی او میشتی کنا.
صابر حسین اوان چ د پیخور نا کامی اسمبلی پخوانی غڑے هم پاتې شوی او تیرو سو ورځو کې د نادرا پر ضد احتجاجي لاریون هم کړی وو. وای نادرا دا مهال په زرګا او شناختی کارډ بلاک کړی.
نادرا دی وخت کې 78,000 کارډونه بلاک کړی دي، 54,000 په خاص پشاور کې بلاک دي. یو عام کس چې لاړ شي د خپل کارډ رینیول لپاره یا د کارډ جوړول لپاره، هغه نه سه اوټ پټانګ سوالونه کوي او دا کارډ بلاک کی، او دا یو آسان غونته د کاروبار ذریعہ جوړ کړی ده.
په دې اړه مو چې کله د نادرا یو اعلی واکمن نه پوښتنه وکړه، نو دوی د نوم نه خودلو په شرط وویل
زوی مجدا زمونږ یو پلس پوینټ دی چې خلک دا وی چې نادر خلکو له کارډونه نه ور کوي بلاک دی، دا نه وی چې خلکو له بس دړه دړ کارډونه ور کول شروع کړی دي.
دا نادر چارواکی وای اوسنی وخت کې چې امن امان مسلې زیاتې شوه، نو د پخوا په پرتلا اوس د شناختی کارډ جوړولو اهمیت هم زیات شوه. دوی وای چې قبایلی سیمو خلکو چې پخوا به ډیر کم کارډونه جوړول، اوس د غلطه نرینه او زنانه د شناختی کارډ په جوړولو لاس پورې کړي، خو دوی هڅه کوي چې دغه عمل تیز کړي او صحیح خلکو ته کارډونه ورسوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیستریټ کې
منګل ته دی کې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د افغانستان د مشرانو جرګې یا سنیټ یو شمېر غړي په هغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش مخترتلو سبب امریکا بولی. د دې جرګې غړي وایي داعش د امریکا پروژه ده او دا چې افغان حکومت باید د امریکا د متحدو ایالاتونو په اشارو عمل ونه کړي. دوی په دې اړه د اندېښنو ځوابولو لپاره د تېرې ورځې عمومي غونډې ته د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر هم غوښتی و، خو نوموړی ورته حاضر نه شو. په دې اړه نور ورو له کابله د ناجیې ساپای په رپورټ کې.
جلسې ته د ملي امنیت د سلاحکار حنیف اتمر نه حاضرېدل د اکثرو وکیلانو جدي عکس العملونه راوپارول. له دې وروسته د یک شنبه په ورځ اکثرو سناتورانو په هیواد کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې رامنځته کول د امریکا کار وباله. سناتور جمعه ګل ګیانوال په دې اړه وویل
سکه من ده دایش پر اتاکی د امریکایانو مسکه من لاس هغه وخت امریکایان وجدل ته نو چې دا تړون نو وسوي هغه وخت دایش پیدا سولو چې دا تړون دغه دوستي او سره نه وسول دا تړون یو ځای دایش هم پیدا
د مشرانو جرګې غړي په داسې حال کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د افغانستان امنیتي او دفاعي تړون به ګټي بولی چې په لومړیو کې د ملي شورا په ګډون اکثرو چارواکو ټینګار کوي چې د امنیت د ټینګښت لپاره باید د سند لسلیک شي. اوس مهال د مشرانو جرګې یو شمېر غړي غوښتنه کوي چې باید د دې تړون په برخه کې له سره کتنه وشي. سناتورې ګلالۍ اکبری په دې اړه وویل
د ملي امنیت شورا باید په دې اړه ځواب ورکړي. که چیرې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون عملي کېږي نه، موږ ولې دا تړون لاسلیک کړ؟ دا مو د دې لپاره لاسلیک کړی و چې د افغانانو ستونزې حل شي.
له دې سره د مشرانو جرګې غړي پاکستان د نامنه یو بله برخه ګڼي او وایي چې دا هیواد د افغانانو اصلي دښمن دی. د دې جرګې غړي وایي چې پاکستان حتی د ولسمشر شخصي ایمیلونو ته هم لاسرسی لري. نثار حارث د دې جرګې یو بل غړی دی چې په دې اړه څرګندونې کړي.
د افغانستان دولتي ایمیلونه او د جمهور ریاست ټول ایمیلونو ته پاکستان لاسرسی لري. له یوې خوا موږ پاکستان ته د خیانت کوونکي هیواد خطاب کوو، له بلې خوا موږ ورته د سرور واک ورکوو چې واخله موږ ته حفاظت وکړه. نو هیله مند یو چې د افغانستان د مخابرات وزارت دغه سرور ته انتقال ورکړي.
تر دې مخکې پاکستان په افغانستان کې د نامنه یو عامل بلل شوی و، خو دا لومړی ځل دی چې د امریکا متحده ایالات د داعش په رامنځته کېدو تورنیږي. د ملي شورا له دې پرلپسې سرګندونو او اندېښنو سره سره تر اوسه په کابل کې د امریکا سفارت په دې اړه څه نه دی ویلي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو دا مشال ریډیو ده او تاسو د سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی چې موږ پکې سندرې هم تاسو ته اورو. د کرن خان په غږ به دا یو غزل واورو.
سرچینا دا د تنویر سما پساتې سرچینا دا د تنویر سما پساتې خدای دې مړ نکی زمیر سما پساتې خدای دې مړ نکی زمیر سما پساتې هے سرچینا دا د تنویر سما پساتې مڑ نکی زمیر سما پسات کے دے مڑ نکی زمیر سما پسات کے حساب واڑی یون کر دے یون کر دے بل منکر سما فساد کے خدے دی مڑ نکی زمیر سما فساد کے خدے دی مڑ نکی زمیر سما فساد کے Thank you.
اوریدون کو د کرن خان په غږ مو د رحمت الله درد غزل اوریدو نه نیمه بجې کیدون کی دی د شاهین بنیرینا لن خبرونه اورو
ستړمشه د وخت مهم خبرونه په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استادو د احتمالي اوربند په اړه خبرې کړې دي. وسلوالو طالبانو سرچینو ویلي دي چې له افغان چارواکو سره په کتنه کې موافقه کړې چې راتلونکي میاشت به بیا سره ګوري. د سوات په قمبر کلی کې ناپیژندل شو وسلوالو د ځایي امن کمیټې غړي او د بلدیاتي انتخابات یو کاندید اکبر علي ناچار په ډزو ویشتې او وجلې دي. دا اکبر علی ناچار د وجلو پړه لاکمې وسلواله ډلې نه د منلې. قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د کمیټې مشر او د خیبر پختونخوا صوبې پخوانی مشر سکتر اعجاز قریشی ویلي دي د قبایلی سیمو د پرمختیا او ځایي ولس ته د انصاف ورکولو لپاره حکومت ته د اصلاحاتو یو جامع پیکیج وړاندې کړی دی. په ننګرهار کې په یو هوایي برید کې 2 تنه وسلوال وجل شوي دي. د ننګرهار ولایت ویان احمد ضیا عبدالزی د مشال ریډیو افغان څنګ ته ویلي دي چې دغه برید د اتوار په مازیګر شاوخوا 15 بجې د مومندری ولسوالۍ اړوند د بیلې په سیمه کې رامنځته شوی دی. د بالټیمور ښار ولې پرون پټول ښار کې د خلکو په تګ راتګ د لګول شوي بندیز د لرې کېدو اعلان کړی دی. او د ایټالیا د ساحلي ګاډ چارواکي وایي د شنبې او یک شنبې په ورځو د لیبیا سرحد ته نږدې په سمندر کې له کښتیو څخه نږدې 3,800 کسان ژغورلي دي. د دې ځواکونو یو ویان ویلي چې د دوی عملیات دوام لري او د دغه کسانو د هویت او اړوندو هیوادونو په اړه لا تر اوسه څه نشي ویلي.
لن خبرونه مولا شاهین بنیری واردل اوس سوریدونکو د ځینو پاکستان او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې لخپلې خبریالې رابیه اکرم خان اورو.
ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کلی کې د صحت نړیوالې ادارې لاړخه په پاکستانیانو سفری پابندیانې لګولو نه پس پاکستان د پولیو مخنیوي لپاره کوښښونه زیات کړي دي خو د روسو پورې سمزبت نتیجه مخې ته نه راغلي. ادارې وایي په ابوظبي کې د یو کانفرنس په موقع نړیوالې ادارو پاکستان کې د پولیو په صورتحال د تشویش څرګندونه کړې ده او په پاکستاني سفری پابندیانې د ساتلو فیصله کړې. ادارې وایي په دې اجلاس کې د صحت نړیوالې ادارې خیبر پختونخوا کې صحت کا انصاف پروګرام په نوم منصوبه هم غیر تسلی بخش ګرځولې ده. ادارې سیاتوی نړیوال ادارو پاکستان ته خبرداري ورکړي که هم دا صورتحال وي نو نور سفری پابندیان هم لګی دی شي. ادارې اخیری کلی کې پاکستان ته د پولیو خاتمه لپاره سنجیده اقدامات اوچتول پکار دي. سلور وانو سبوله په دې لړ کې سکیس مزر نه کار نه دی اخستل پکار او دا هم پکار ده چې مرکزی حکومت پولیو مخنیوي لپاره سبو سره کومک وکړي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې قطر کې روان د کانفرنس مقصد افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ مصلحت کول دي. ادارې لیکي چې افغان طالبانو ویان سبی الله مجاهد اگر چې ویلی دي چې دا مطلب نه دی چې دا کانفرنس باقاعده د امن مذاکراتو درجه لري. د ادارې په وینا دا واضح نه ده چې د کانفرنس د مولا عمر منصوري حاصله ده او کنه. خو د افغان طالبانو یو وفد که د کانفرنس کې ګډون کوي نو د دې منزل افغانستان کې طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مصلحت او حکومت کې شرکت دی. ادارې اخیره کلی کې هیله پکار ده چې دا کانفرنس په افغانستان کې په مستقل بنیادونو امن لپاره یو بنیاد ورکوي او باقاعده امن مذاکراتو او مصلحت لپاره به لار جوړوي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د سین سوبیدادو سیمه کې د جنج په یو بل سه بجلی غټ تارونه غورځېدو له امله زنانه او ماشومانو په شمول د لسو کسانو د مرګ پیښه انتهایی د افسوس وړ ده. ادارې وایي د بجلی تارونه که په دادو کې وي او کاغه پیښور په شمول خیبر پښتونخوا په نورو علاقو کې دا تارونه په هر لحاظ سره سم او محفوظه پکار دي. ادارې مخکې لیکي دې سره سره د بجلی ستنې او ترانسفارمرې هم داسې پکار دي چې هغه د موسم شدت برداشت کولی شي او که وکتل شي نو معمولي قسمه طوفان او بارانونو له وجې د بجلی ټول نظام متاثر.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستاني ډان ورځپاڼې په ولیکنه کې د پاکستان او افغانستان حکومتونو ته پر ډیورنډ کرښه د وسلوالو پر ضد د عملیاتو د لا غښتلي کولو په موخه یو لړ وړاندیزونه شوي دي. بل پلو د ډیلی میل نومې ویبپاڼې په ولیکنه کې د پاکستان او هند اړیکو ته کتنه شوې ده. تفصیل فرخندې اسد اورو.
د پاکستان ډان ورځپاڼې لیکي د موسم د بدلیدو سره په افغانستان کې ځل بیا د طالبانو په کاروایانو کې زیاتوالی راغلی دی چې دې سره به د پاکستان او افغانستان اړیکې هم د تاوتریخوالي ښکار شي. ورځپاڼه لیکي ډېره موده پس دواړه هیوادونه له یو بل سره د سیمې د امنیت په اړه په ځینو خبرو سلا شوي دي او په تعلقاتو کې یو ښه بدلون راغلی، خو په افغانستان کې د امنیتي حالاتو د خرابېدو سره به په دغه بدلون یو ځل بیا اثر پرېوځي. د افغانستان د داخله چارو د وزارت ویان په دې تېرو ورځو کې وویل چې د پاکستانه وسلوال راوړي او په افغانستان کې د خپلو نورو وسلوالو ملګرو سره بدامنی خوروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه بیان رد کړی. افغان حکومت داسې تمه لري چې پاکستان به په سرحدي سیمو د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي، او داسې معلومیږي کچېرې د دواړو هیوادونو لخوا په یو بل د تورونو لړۍ یو ځل بیا پیل شي، نو کېدای شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخوا غوندې خبرې او بې باوري بیا رامنځته شي. کی باید دواړه هیوادونه پر پاک افغان پوله د وسلوالو د تګ راتګ په اړه کوټلې پالیسي ولري او په دغه سیمه کې د امن لپاره له زړه نه کار وکړي، ځکه چې په بل صورت کې به دواړه غاړې یو ځل بیا د کلونو کلونو په یو بل د تورونو او بې باورۍ ښکار شي. بلخوا ډیلی میل وبپاڼه لیکي د پاکستان او هند تعلقات د ذکیر الرحمان لکھوی په خوشی کېدو خرابېدلی شي. لکھوی چې د لشکر طیبه کمانډر دی په ممبئی بریدونو کې لاس لري، د هند حکومت غواړي ملګري ملتونه ورسره په دې اړه مرسته وکړي. دا خبره د اهم سرګندوي هند باندې د پاکستان لخوا د ممبئی د بریدونو غونډې د پیښو لپاره سزغم ونه لري. په لکوي دغه مقدمه د 2009 کال راهیسې روانه ده. هغه د جماعت الدعوا د مشر حافظ سعید نزدې خپل اهم دی. ډیلی میل لیکي د هند لخوا ملګرو ملتونو ته خط لیږلو دا مطلب نه دی چې هغه به بیا ونیول شي، خو مهمه خبره دا ده چې هند ملګرو ملتونو ته خط ولیږو، او بل دا چې پاکستان ته دا پیغام هم ورک چې باید داسې کسانو خلاف سخت رویه ولري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په یمن کې ځینو سرچینو ویلي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن عدن ښار ته محدود شمیر سرتیري استولي دي. که دا رپورټونه تایید شي نو دا به لومړی ځل وي چې د یمن قلمرو ته ځمکنی ځواک استول کیږي. په همدې حال کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ویان هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګڼې یو لوی ځمکنی ځواک یمن ته ننوته دی. په دې اړه د فرانس پرس خبري ایجنسی د رپورټ جزئیات له احمد تکل څخه اورو.
د یمن د حکومت مخالفو ملیشو او دولتي ځواکونو ویلي چې جنوبي ښار عدن ته لسګونه سرتیري ننوتی دي. فرانس پرس د ځینو سرچینو له قوله ویلي چې دا سرتیري د عدن د نړیوال هوایي ډګر د بیرتنیولو په مقصد جګړه کې د ګډون لپاره د ښار ته استول شوي. فرانس پرس وایي خبریالي هوایي ډګر ته نږدې یو شمیر کسان چې پوځي جامې او زغروالې خولۍ اغوستې وي او عصري وسلې ورسره وي لیدلې دي. د یمن د حکومت یو مقام چې نه غواړي نومې واخیستل شي اژانس ته ویلي چې د ائتلاف محدود ځواک عدن ته ننوتی او نور سرتیري یې پر لاره دي. له بلې خوا د عوامو د کمیټو په نوم د مخالفو ملیشو یو مشر ویلي چې یمن ته استول شوي پوځیان به د حوثي یاغیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د وسلوالو پر ضد جګړه کې له دوی سره مرسته وکړي. د مشر چې فرانس پرس یې نوم نه دی یاد کړی همداراز ویلي چې نوي استول شوي سرتیري به د عدن نړیوال هوایي ډګر ته په نږدې سیمه کې چې د یاغیانو په ولکه کې ده ولسمشر عبدالربو منصور هادي ته د وفادارو ځواکونو ملاتړ وکړي. د دې ډلې نورو قمندانانو هم په عدن کې د شاوخوا 300 پوځیانو حضور تایید کړی او ویلي دي چې سرتیري د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو دي. په همدې حال کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف یو ویاند هغه راپورونه رد کړي چې ګنې یمن ته یو لوی ځمکنی ځواک استول شوی. احمد اسیری د سعودي عربستان الاخباریه خبري شبکې ته وویل دای ډاډ ورکوي چې د یک شنبه په ورځ هیڅ سرتیری عدن ته نه دی استول شوی، خو نوموړي الجزیره ټلویزیوني شبکې ته وویل چې له هر امکان څخه د کار اخیستو احتمال شته. د سعودي په مشرۍ ائتلاف په مارچ میاشت کې په یمن کې د حوثي یاغي وسلوالو او د هغو د نورو متحدو ډلو پر ضد چې ایران ملاتړ کوي هوایي حمله پیل کړې. د حمله وروسته له هغه پیل شوې چې حوثي یاغیانو د یمن د قلمرو پراخې سیمې لاندې کړې او د عدن خواته یې چې ولسمشر هادي پناه پکې اخیستې وه پرمختګ وکړ.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی ریڈیو
یہ جواب درکئی
وگور تو ونی سی
ہر مقام دشپگون دشپیتر دولسو
او ہر سحر شپگونا تر سحر نہو بجو پورے
انٹرنیٹ
www.divaradio.com
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سریلانکا د تاملیانو له مشرانو او سیاستوالو سره په لیدنه کې د هغه اقلیتي قوم لپاره چکلونه په کورنیو جګړو کې ښکیل وو د عدالت د تامین ژمنه کړې. نوموړي په دغه سفر کې چې پرون پای ته ورسید دغه راز په کولمبو کې د سریلانکا له ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره هم خبرې وکړې. په دغه اړه تفصیل اورو د نوریاس نورینا.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سریلانکا د اقلیت تامیلیانو د ملاتړ ژمنه وکړه. د خبرې د تامیل یو سیاستوال فرانس پرس خبري آژانس ته کړې. کیری یوه ورځ وروسته له هغې چې په کولمبو کې د سریلانکا له نوي ولسمشر میتریپالا سیریسینا سره خبرې وکړې، د تامیل د ملي ائتلاف چې د دې اقلیت قوم یو مهم سیاسي ګوند ګڼل کېږي له مشرانو سره وکتل. په پارلمان کې د تامیل د ملي ائتلاف غړي سورش پریما چندران وویل دوی له کیری سره د دېرش دقیقو لپاره خبرې وکړې او هغه ورته وویل چې دی به له خپله وسه له موږ سره مرسته وکړي چې پاتې مسایل هم حل شي. کیری له سریلانکا څخه په داسې حال کې کتنه کوي چې د هند په جنوب ختیځ کې پروت دغه کوچنی ټاپو ډیپلوماتیک ډګر ته د بیرته ستنېدو کلیزه لمانځي. جان کیری په سریلانکا کې د یوې رښتینې روغې جوړې د یقیني کولو لپاره سیاسي ملاتړ شپږ کاله وروسته له هغې کوي چې د 2009 کال په مې میاشت کې د حکومت او د تامیل بیلتون غوښتونکو ترمنځ د روغې جوړې یو تړون رامنځته شو. دغه تړون په سریلانکا کې 30 کلنې جګړې ته چې پکې لږ تر لږه 30,000 کسان ووژل شول د پای ټکه کېښود. د فرانس پرس په وینا کیری د تامیلیانو د اوږدې مودې پر غوښتنې تاکید وکړ چې د دغه جګړې په وروستیو کلونو کې د لادرکشو په زرګونو کسانو د قضیو د څېړلو لپاره یې کړې ده. د سریلانکا د اوسنی ولسمشر سریسینا ادارې ژمنه کړې ده چې هغه ادعاوې به څېړي چې وایي د مخکینی واکمن راجاپاکسې تر قوماندې لاندې ځواکونو تر 40,000 پورې ملکي تامیلیان وژلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې برخه کې له هرې څېړنې سره د تخنیکي مرستې ژمنه وکړه او هم یې له سریسینا څخه وغوښتل چې هغه په سلګونو تامیلیان خوشې کړي چې تر اوسه له تورونو پرته د دې هېواد په زندانونو کې ساتل کېږي. د راجاپاکسې د لس کلنې واکمنۍ په موده کې واشنګټن دې ته نږدې شوی و چې پر کولمبو په دې خاطر چې د تامیل له پړانګانو سره د جګړو په وروستیو کلونو کې د ډله ییزې وژنې او له حقونو څخه د سرغړونو په اړه د ادعاو له څېړلو څخه ډډه کوي یو لړ بندیزونه ولګوي. کله چې د سریلانکا اړیکې له لویدیځ او سیمه ییز قدرت هند سره خړپړ شول، راجاپاکسې تر ډېره پیکنګ ته ځان ورنږدې کړ. لکه چې سریسینا واک ترلاسه کړی هڅه کړې چې ډیپلوماتیک تعادل رامنځته کړي او هند هم د بهرني لومړني سفر لپاره غوره کړی وو.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو وګی. په دې برخه کې د نازی اقبال په غږ دا سندره تاسو ته ورو
ده. خود پختنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي؟
د دې رستو خو دې زویم نه اسلام دې نه زمونږ د پختنو څخه کلتور دې.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
په پاتا کې 1550 سکولونه چې دي تباه کړل شوي.
آیا دا بریدونه به د رڼا لار ونیسي؟
دا خوار وخت کیږي چې ما کې دا نه خوندي.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
اوریدونکو د سیاسي او ټولنیزو چارو پوهان د پښتنو له سیاسي مشرانو او د هغوی له ګوندونو غواړي چې د پښتنو ځوانانو روغي او سالمې روزنې ته پام وکړي. د چارو شنونکي همداراز وایي د هیواد ملتپاله ګوندونه په خپلو نظریو او تګلارو کې باید نوښت راولي چې وکولی شي د ځوانانو یو زیات شمېر خپلو لیکو ته جلب کړي. پښتنه دا ده چې پښتانه ځوانان ولې د پښتون کام پرسته ګوندونو پر ځای نورو سیاسي ګوندونو او ډلو ته لار مومي؟ د ځواب لپاره به د اسرار عالم مومند دا رپورټ وګورو.
کارپوهان وایي په پاکستان کې تر اوږده وخته پورې ځوانان له ډېرو اسانتیاو محرومه پاتې شوي او اوس غواړي چې په لنډه لار د پرمختللې نړۍ له ځوانانو سره په سب کې ودرېږي، نو ځکه دغه ځوانان د هغو سیاسي ګوندونو په نارو دوکه کیږي څوک چې ورته د بدلون د راوستو دعوې کوي. همداراز امان الله خان مومند چې په پېښور کې ژوند کوي او د ترک انصاف د ځوانانو د څانګې غړی دی وایي هغه پر دې له یاد ګوند سره ولاړ دی چې عمران خان به بدلون یا چینج راولي.
عمران خان په دې وخت چې هغه زموږ د مستقبل سوچ کوي، هغه د الیکشن سره هغه نشته. زه راغلی ما دوبۍ ته، دوبۍ کې کوم چې زما ملک امن زما ملک کاروبار نه شو کوم دلته صرف دې وجه عمران خان سپورټ کو.
خو د پېښور د سیمې یو بل ځوان او د ترک انصاف پخوانی کارکون شهنشاه خان بیا وایي چې عمران خان د خپلو ژمنو په نو پوره کولو سره دوی سخت مایوسه کړي دي.
ما ته صرف یو کنفیوژن دی چې زمونږ به څه کېږي. زما سره زما کلاس فیلو تقریبا 120 انجینئرز دي او موږ خپل پروفیشنل انجینئرز په موږ کې دوه کسانه د جواب ملو شوې دي، هغه بهر ملو شوې دي. په پاکستان کې دنه موږ ټیسټونه ورکو کلیر کو او چې بیا پته اوریږي په سفارش باندې کسو شي.
بلخو په پیښور کې د مینشتل ګوندز د کونکو د سازمان مشر طارق افغان بیا وایي پښتانه قام پرسته ګوندونه د پښتنو پر ځمکه امن غواړي. هغوی دا هڅه کوي چې پښتنو ته تعلیم، روزګار او خپل حقونه ورکړي. نو د په خبره هغه ځکه له ملت پالو سره ولاړ دی.
زه د باچا خان د نظری سره د دې وجنه ملګری یم. د باچا خان د پښتنو د حقوقو خبره کوي، د جدي خبره کوي، د ټولو حقوقو د برابرۍ خبره کوي. موږ ځکه په دې ته روان یو چې دا پښتانه چې په هر محاذ دې سره زیاتی شوی دی چې موږ د دې حقوق د دې وسایل
د ټولنیزو او سیاسي چارو کارپوه خادم حسین وایي په پاکستان کې د تعلیمي نصاب او نورو یو شمېر وسیلو سره غیر سیاسي کړل شوي ځوانان د پښتنو قام پرسته ګوندونو پر ځای ترک انصاف او نورو خلاصي سیاسي ګوندونو پسې روان دي.
چونکی زمونږ تعلیمي نظام کې دا خبره هنرونه لکانو جنکو تا ماشومان تا نوی نسل تا چهر یو خبر تجزیو کی داغی تحلیلو کی دا یو عمل اوپی جنی.
خوبا اسلام آباد که دا کاجازان مستری پروفیسر بخار لیشا بیاوائی پختانه کام پرست سیاسی گندونا پا خپلو نظریو کی نو وقت نلری نوزه که ورسر از دوانا نو دریگی
دی گندونا تا خوبا کار دارا چه اسکل لگون دی دا کم پاتای ایدیالوجی چه دا پریبانیم لگون دی غور رو کی و جیسه زوانان واری اگر سیزونا دی پاکی شامل کی ٹیکنالوجی خبر دی، تعلیم خبر دی، ووکیشنل اسکل دی، دا قسم کا خبر ہے تعلیم طرف تھا بے روزگاری پروگرام دی سر.
یاد کر پوہان پر دے عقیدہ دی چھو ملت پالا سیاسی گندونو لرا په سمتوګه د خپل ځوانانو روزنه کول پکار دي. نو بلخوا د پښتنو ځوانانو هم ذمہواری جوړیږي چې په نورو پسې د تلو پر ځای د خپل علم او زده کړو په رڼا کې د خپل مشرانو اصلاح وکړي.
میډیا او ځوانان
خاطر کې په خبر کې یا په کوټه کې په اصل کې ټي وي دي ذکر ورو کو چې کله فاټه تل لا شو تل کې موږ ټول خلک ریډیو اورو.
په بل حال موږ بالکل هر یو دارشنا خدای عمران خان دی او د تر القادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خچې دي.
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا
چکیم خلق دا حکومت سپورٹ ورکوی ا د حکومت تعریف بین گئی او چکیم دا بیا مطلب د بل طرف فاننگ و درودری می ا بیا بالکل د درنادو دا انقلاب دا د صدی دا صدی دا خبره کوي
سخت دریزی چې دا کنه ک په معاشره کې دنه موجود وي او ک د سٹیټ په ادارو کې دنه نه غول میډیا د خزایره د کار خسته دي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ
د خیبر پختونخوا د مرکز پیښور سیدونکو په خار کې د گاډو په خاصه توګه د رکشو د شور او تیزو هارنونو لامل شکایت کوي ډاکټران وایي د گاډو شور خلک پر رواني ناروغي وخت کوي د پیښور ټرافیک پولیس بیا وایي د گاډو د هغو چلوونکو پر ضد قانوني کاروایی کوي چې دوی په خبره بې ځایه هارنونه غږوي او خلک تنګوي د پیښور پرې د ځلان یوسفزي رپورټ اورو
دا د پیښور په خیبر بازار کې د گاډو شور دی چرته چې د ورځې د زرګونو په حساب موټرې بسونه او رکشي زیرازي محمد سلیم چې تیرو لسو کالو راهسې پیښور کې تازه میوه خرڅوي وایي چې ښار کې تر ټولو زیات شور د رکشو وي چې ورسره زیاتره وخت د په سر درد وي
دا رکشی دی زیات ایم دی شور ایم زیات دی شل گاڑی منور روان دی اغه आवाज بوا نوری او چې یو رشخه پکې روان کړه دماغ ختمی رو په دماغ باندې بوجی دړ بې پی سړی کمزورې کیږي ما
50 کلن تیمور خان چې پیښور خار کې دیاړی مزدوری کوي وایي چې په خار کې د گاډو د شور لوجه دی د آرام لپاره دارو درمل کوي
ارانو نه وی دا आवाज دې در باندې ډیر بد لګیږي نو دې تر ته مونږه دماغ ټول اور د شنګیږي مې تر په ما هم یو ګولې واجو هغه سره مونږ دماغ لګیږي څار شنو بیا ته کې هغه راوړ
د خیبر ټیچینګ هسپتال ډاکټر علینا بادشاہ وای چې نایس پولوشن یا د اواز الودګي د نفسیاتی یا د رواني ناروغو سبب ګرځي
دی شو شرابي کې ټایم تیرې نو کال دوه کال پس تینځلس کال پس دا ای کې ډیپریشن رات لېشي کې اجیټیشن رات لېشي اغي لزر په وړي وړي خبره باندې غوسه ورزي او زیات اریټیبل شي نو دی وجه نه دا نه صرف د اغي بلکې ای سره کوم د نورو خلکو تعلق وي نو اغي ور سره بیا افیکټ کیږي ځکه چې په نورو خلکو باندې وړه وړه خبره باندې غوسه کیږي په وړه وړه خبره باندې بجګړه کوي نو دی وجه نه اوورال یو سایکیاټریک پرابلمز
د ټریفیک پولیس اس ایچ او لالزاده وایي چې د تیزو هارنونو او شور جوړونکو گاډو پر ضد دوی قانوني کاروایی کوي او ځینې وختونو کې ډیر شور جوړونکو گاډي پټانه کې هم بند کړي
یو سیزم داسې نشته چې په قانون کې نشته ایره فار فټنس سرټیفیکیټ چې کال شپږ میاشتې پاس دا گاډي فټنس سرټیفیکیټ یا باقاعده منګه روټین سره چک کو چې چا فټنس سرټیفیکیټ نه دا غي د فار بیا هم قانون شته هغه منګه اکثر بندو دا غي کاغذ منګه فار ان وی ټیکن کو او ان وی ته چې تر کومه پورې غني تر نه پورې هغه ته کاغذ نه ملاویږي گاډي نشي چلولې
د پیښور د صحت د پوهاندو تر مخه په یاد خار کې نا امنه هسې هم د اوسیدونکو په نفسیاتو بد اغیز کړی دی او د دې برسیره په خار کې د گاډو او رکشو د شور او بې ضرورته تیزو هارنونو لوجې ورځ تر وځه د نفسیاتو یا رواني ناروغانو په شمیره کې سیواوالی کیږي زلان یوسفزی مشال ریډیو پیښور
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر
اوریدونکو د خیبر ایجنسی د جمرو د یو پیژندل شوي شاعر او څیړنکار پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی په دې وروستیو کې د پښتو ژبې د وتلي شاعر ادیب او فلسفي امیر حمزه خان شینواري د ژوند او انسانیت پر فلسفه د پی ایچ ډی مقاله بشپړه کړه دا چې نوموړي په دغه مقاله کې د ژوند او انسانیت په اړه د حمزه بابا افکار په څه ډول څېړلي او کوم مهم ټکي ترې اخیستي په اړه د مشال ریډیو د خبریال فرهاد شینواري دا رپورټ اورو
پروفیسر اسلم تاثیر پردی وای چې حمزه بابا د ژوند په فلسفه کې انسانیت لا ډیره ترجیح ورکړې ده
هغوی په نظر کې انسان عظیم دی حمزه بابا دا وایي کنه چې مغلوب حیوانیت کا انسان دا دی چې غالب انسانیت کا انسان دا دی لکه بابا هو دا وایي چې نشته شک په دې کې یو د بل نه تفاوت لري بیا خو هم انسان یو مشترک انسانیت لري نو د حمزه بابا پیغام دا دی چې انسانیت تا دے قدر بستر کا قتل پکار دی.
پروفیسر اسلم تاثیر پردے وائی چھ حمزہ بابا د فلسفے مطابق جون د مسلسل حرکت نامہ دا.
جون تو گورا جون سدے ہما کار دے ہما کار دے آغا جون پمر کی صاف دے پا دنیا کی چی بیکار دے چرد چھ حرکت دے جون دے چرد چھ حرکت نشت دے جون جمود منتے دے امدہ غدا حمزہ بابا پیغام دے چھ جون دے زان دے پارنا مخلوق د خیګړې لپاره تیر اول بکار دی په کائناتو کې.
د خیبر سیمی او بل لیکوال او شاعر نفیس پردی وای چې د حمزه بابا د ژوند او انسانیت په فلسفه باندې پی ایچ ڈی کول یو ګټوره اضافه ده او نوې کلبه ترې ډیره استفاده حاصل کړي.
یقینا چې د مقالې سره یو خدا چې د مونږ چې کوم نوې نسل هغه ته به یو لار د هغې نه میلاو شي چې هغې که مخکې سي او داسې شوق لري نو هغې دغه شان د پی ایچ ڈی کولی شي. داسی شخصیتونه شته په خاوره کې په دې وطن کې چې هغه په هغه باندې دغه تحقیق کولی شي. او دویم دا چې د حمزه بابا په حواله باندې د مونږ راتلونکو نسلونه مونږ موجوده نسلونه خبر کړی شي چې هغه د شخصیت کم کم اړخونه دي.
پروفیسر اسلم تاثیر پردی زیاته کړه چې امیر حمزه خان شینواری د ژوند فلسفي مقصد مینا او محبت ته
دا ښه اخلاق ښه لارې او رڼا لارې متعین کوي. دا د اخلاق او تقاضا لري حسن سلوک تقاضا لري د امن د ورورولۍ د محبت. زما سره چې پیښور پوهنتون په دې خبره رضا شو نو د هغوی هم پکې مین مقصد دا و چې مونږ د دې صوفیاو فکر د خلکو ته ورسوو او دغه فکر په براکت په دې خلکو کې د امن ورورولۍ او د مینې محبت جذبې پیدا شي او هغه عملي کړي.
یاد دې وي چې د امیر حمزه خان شینواري د ژوند او فن په بیلابیلو اړخونو باندې څېړنې شوې دي او پوهان وایي چې په موجوده وخت کې د ارواښاد په ژوند فن او افکارو باندې د لا نور کار کولو ته ضرورت دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای په دې شیبو کې هم د حمزه بابا غزل د خیال احمد استاد په غږ تاسو ته ورو تر غیر استاد د مشال رادیو خبرونه دوام لري.
چمن کے رنگا رنگ بولو نبا دس باد گزر پچھلا دینیا خبر لنا زچنا خبر لنا زچنا سلی خبر لنا زچنا ستا دستر کو بلا واخلم ناز پر چمن کے رنگا رنگ گلو نبا کا دس پاپا گزر چمن کا غلط بلا بست چاہتا فریاد کروں زلخ پلا چاہتا فریاد کروں زلخ پلا بخت چاہتا فریاد کروں زلخ پلا بخت چاہتا فریاد کروں چھ پر میرا تم خون شاہتا چمن کے رنگا رنگ نبا
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهاله
سپلای مو په کو ګوري نو ته ودا احمد ګل فنکار څخه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات څه دي سندري ویونکي دي او کوم ستاران دي
دا پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دا مسله به الله حل
دا ولدي سره تړلي نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي مشال رادیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبه